द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو دی او زه یم سمینه احسان نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر 8 افغانستان کې دي د سحر 8 په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ 2015 کال د جولای 15 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د ډی و ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي یو شمیر خبرونه او تفصیلی ریپورټونه به تاسو په مهمه موضوعاتو باندې اوریدئ شئ خو لاول غوښی د خبرونو د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف ویلی د پېښور سکول پیښې کې ککړ زیاتره ترهګرې قتل کړي او پاکستان کې موجود اخیری ترهګر پورې به د دوی پر ضد جنگ رواني. د امدادي کارکوونکو د تپوس پوښتنې اداره وایي پاکستان کې تیر کال په رضاکارانو بریدونو کې کمی راغلی دی خو د هیواد وضع 200 پیښو او د امدادي کارکوونکو 8 مرګونو سره وس هم کړکېچنه ده. او د امریکا صدر براک اوباما ایران سره شوی د اټمی پروګرام په سر لوزنامې دفاع کړی وای دا تاریخي تړون اټمی وسلو ته د ایران هر لاره نیسي. نوموړي په امریکني کانګرس غږ کړی دا تړون دی په اجل ډول منظور کی او وس غوښ شي د خبرونو تفصیل ته. د امدادي کارکوونکو د تحفظ په حق لا معلومات ورکوونکي اداره ښایي چې پاکستان د امدادي کارکوونکو دپاره په نړۍ کې خطرناکه ملکونو نه یو دی چې تیر کال پکې په ټول ټال 1300 امدادي کارکوونکو باندې حملو کې حملې شوي دي او په دوی کې 8 ځایي کارکوونکي وژل شوي دي 4 زخمیان شوي او 15 اغوا کړی شوي دي. خو ایډ ورکر سیکیورټي ډیټا بیس یا اے ډبلیو ایس ټی وای چې 2014 کال په مقابله کې دغه حملو کې مرګ جوبله لږ کمه شوې ده چې کله په 1200 حملو کې 2 امدادي کارکوونکي وژل شوي وو. بلخوا دغه اداره وایي افغانستان اوس هم د امدادي کارکوونکو دپاره تر ټولو خطرناکه ملک دی چې تیر کال پکې په دې کارکوونکو 450 حملې شوي وې. د پاکستان فوج وایي د هند لپاره جاسوسي کوونکي یو ډرون الوتکې راغورځولې. د فوج د عامو رابطو څانګه آی ایس پی آر په یو بیان کې وایي دغه جاسوسي ډرون د شروع په ورځ د لاین آف کنټرول په علاقه کې الوت کو. بیان وایي د هند دغه جاسوسي ډرون د ایلوسي خلاف ورزي کړې نو ځکه پاکستان دغه ډرون د پاکستان ولقې لاندې کشمیر کې د پولیس سره نږدې غورځولې. د امریکا صدر براک اوباما د شورو په ورځ د تهران د اټمي پروګرام په سر شوي د معاهدې کلکه دفاع کړې او ویلي دي دا د نړۍ د خپل وس سره سمې بهترینه هڅې وي چې ایران د اټمي وسله ترلاسه کولو نه امني وساتي. په وایټ هاوس کې خبري کانفرنس ته صدر اوباما ویلي چې دغه معاهدې په وجه وس ایران سره د اټم بم جوړولو یوه لاره هم پاتې نه شوه او دغه معاهده د امریکا د هغې د ملګرو او د نړۍ د حفاظت او اضافي تحفظ ضمانتداره وګرځوله. هغه وویل که چېرې په کانګرس کې د بیا کتنې په عمل کې دغه معاهدې ته د منظوري ورکولو یوه موقع د امریکې د لاسه ووته نو تاریخ به موږ په سختو ټکو کې محاسبه کوي او د ایران سره دغه شان یوې بلې معاهدې ته رسیدلو موقع به موږ په خپل ژوند کې بیا ونه وینو. او صدر اوباما دا هم وایي چې په ایران به فشار جاري ساتي چې په تهران کې گرفتاره 3 امریکایان پریدي. په دې تنانو کې یو د واشنگټن پوسټ خبریال هم دی او د دوی نه علاوه یو بل تن په حق له هیڅ معلومات خو نشته خو هغه هم ګمان کیږي چې په ایران کې دی. د ایران سره د معاهدې ځینې مخالفین دا هم وایي چې لاول صدر ته په کار وه چې ایران کې ګیر 4 امریکایان واپس راوستي وي. د یونان د پارلمان غړي د یوروزون لخوا یونان ته د 6.5 بلیون ډالرو د بیل آوټ پیکیج د سختو شرطونو په حق له بحث کوي او د پارلمان نه بهر د دې پیکیج مخالفین د پولیسو سره نښتي دي او مظاهرینو د پولیسو په پولیسو پټرول بمونه غوزار کړي چې په جواب کې پولیسو آسو ګیس استعمال کړي. د یونان د پارلمان سره د دې بحث دپاره ډیر کم وخت پاتې دی او د شروع د شپې پورې به پارلمان په دې حق له څه فیصله کوي. که یونان غواړي چې د یوروزون نه نوره قرضه واخلي نو بیا به پارلمان ته پکاري چې ځینې نوي او سختو دفاتو منظوري ورکي په کوم کې چې ټیکسونو او د ریټایرمنټ په عمر کې اضافه شامل ده. او په شمال مشرقي نایجیریا کې د مشکوک بوکو حرام تندرو په تازه خونړۍ حملو کې لږ تر لږه 45 مړه کړي دي. اني شاهدین وایي د ګل په ماښام د ماینوک په کلي کې وسلوالو حمله وکړه او لږ تر لږه 30 تنانې وجل او په سونو کورونو ته اور ورته کړو. دې نه پس د نهې په ورځ ناوخته وسلوالو د وارسلا په کلي حمله وکړه او 15 تنانې وجل. د دې پېښو نه پس ځایي اوسېدونکي وایي په زرګونو خلکو د علاقې نه کړي دي. د دغه حملو نه څو ګنټې مخکې د نایجیریا صدر محمد محمدو بوهاری د ملک ټول فوزی افسران بدل کړی وو چې مقصد یې د بوکو حرام د شپږو کالو نه روانه تندروي ختمول وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا ډیوه ریډیو دا نن 14 جولای ده او د نن نه تقریبا شپږ میاشتې مخکې په 14 دسمبر 2014 په یو سهار باندې تندرو په د پېښور په آرمی پبلک اسکول باندې حمله وکړه او په دې خونړۍ حمله کې تقریبا سه یو نیم سل پورې زیاتره طالب علمان او د اسکول استادان د بېدردۍ سره قتل کړه. د دې پېښې په یاد کې وس هم د تقریبا شپږ میاشتې تیرېدو پس هم دستوري کیږي او چې کمو خلکو خپل ماشومان په دې ناوړه پیښه کې بایللي وو نو هغوی وس هم د حکومت نه غوښتنه کوي چې کمو خلکو دغه کاروایي کړې وه دوی دې انصاف ته راوستی شي. د پېښور د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف په دې موقع باندې ویلی دی د دې پېښې د یاد پترس کې ویلی دی چې پېښور اسکول کې چې ککړ د پېښور اسکول په پېښې کې چې ککړ کم زیاتره ترهګر وو هغوی قتل کړی شوي دي او تر څو چې پاکستان کې آخري ترهګر موجود دی د دوی پر ضد به فوج خپله کاروایی جاری ساتي. په دې موضوع باندې نور تفصیل وکیل خان ناورو.
د پاکستان د پوسټ لکر جنرال راحیل شریف ویلی د هوا د خوري څخه د اخري تر هاګر تر خاتمه به عملیات نو دريږي او دا وایي کړي دا چې د پیښور د سکول لسانه حکي ککړ زیاتره تر هاګر خپل انجام تر رسول شوې دي. د پاکستان پوسټ تیر کال شمالي وزیرستان کې رستو له هغه عملیات پیل کړو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو هسي ناکامه شوې او طالبانو د کراچۍ په هوایی اډا د شوي هغه حمله پلا په غاړه واغسته چې پکې لګ تر لګه 1.5 کسان وجل شوي وو. د پاکستان قبایلی سیما شمالي وزیرستان تر څو کلونو القاعده سره د تړلو جنگیالو او پاکستانی طالبانو یو مضبوطه ځاله پاتې شوه خو د غلطه تیر کال د جون د میاشتې راسي پاکستانی پوځیان تونلارو سره په جګړه کې وختي. د پېښور په کور هډ کوارټر کې یوې دستوري ته د وینا په محل جنرال راحیل شریف داوا وکړه چې پېښور کې د پوز او په تابعیا په چلیدونکي سکول آرمی پبلک سکول برید کې ککړ تر هاګر خپل انجام تر رسولي شوې دي. تیر کال په 14 دسمبر وسلوالو طالبانو د پېښور په ورسک روډ د پوز په تابعیا په چلیدونکي آرمی پبلک سکول یو خونړی حمله کړې وه چې پکې خواوشا یو نیم سل کسان وجل شوي. د پاکستان پوز د دغه پېښې څخه وروسته په خپلو قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د تونلارو پر ضد عملیاتو کې تیزواله راوسته او پوز داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر 2100 جنگیالي وجلي د هاغوی په سلګونو ځالې لمینځ وړي او د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوسته خو سیمې پورې میډیا رسد نه لري چې د دې لامل په آزاد توګه دغه داوه پخلی نشي کېدی. پوز وایي د دغه عملیاتو په محل یې د شمالي وزیرستان 90% برخه د تونلارو څخه پاکه کړي خو د سیمې څخه اوس هم د امنیتي ځواکونو او تونلارو ترمنځ د نښتو راپورونه ترلاسه کیږي. جنرال راحیل شریف د پېښور سانحې ته په اشاره کولو سره وویل د دغه ماشومانو قربانو ټول کام یو کړی او د غم څخه ډک دغه سانحه به کله هم نشي هیرولی. د هغه وینا وه چې یو مذهب او ټولنه هم د دغه رقم ناوړه عمل اجازت نه ورکوي. اخوا هم د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا په یو بیان کې ویلي شوی چې د هیواد امنیتي ځواکونه یې د ایل او سی یا لاین اف کنټرول سره د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندستان لپاره جاسوسي کوونکي یو ډرون لاندې راغورځولې. د پوزي بیان تر مخه ډرون د پاکستان د ایر سپیس یا هوایی حدودو سرغړونه کړې وه چې وروسته بیا د هیواد ځواکونو لخوا په هدف کړی شو او د هیواد خود مختاره سرغړونې پر سر لاندې راغورځول شوې. پوز داوه کوي چې دغه جاسوس ډرون د برنه د اکسونو لپاره استعمالېدلو. په عیني حال کې د پاکستان د خارجه وزارت ویاند ویلي چې د خپل هیواد فضايي حدودو سرغړونې پر سر احتجاج ریکارډ کولو لپاره نن د زیارت پر وخت د پاکستان لپاره د هندستان های کمشنر راغوښتي خو بلخوا د هندستان ټایمز لخوا په خپل یو راپور کې د هندستان د پوز یو ویاند لخوا ویلي شوی چې د هندستان د پوز کم ډرون نه دی راغورځول شوی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا د امدادي کارکوونکو د تحفظ په حق له معلومات خبرونکې اداره وایي چې پاکستان د امدادي کارکوونکو د پاره په نړۍ کې خطرناک ملکونو نه یو دی او افغانستان بیا تر ټولو خطرناک ملک دی چې هلته کې امدادي کارکوونکي چې کوم دي هغه د په نړۍ کې تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. تفصیل په دې موضوع باندې محمد عالمگیر راکوي.
تیر کال پاکستان کی امدادی کارکون کی یا رضاکران و پرزد ټول دولس بردون شوی چې د امدادی کارکون کو د امنیت ریکارڈ ساتلو والا د یاداشت یوې پروسې تر مخه پکې اتلس رضاکران په پاکستان کې پنخه شوی. دغه اتلس کې اته په حق رسیدلی سلور جوبل شوی او پنځه تختبل شوی. دا راپور وايي پاکستان کې د رضاکران او امدادی کارکون کو قاتلان سریله ګرځي او ګرد نړۍ کې یو نوی بریدونو کې شپږ اشاریه پنځه فیصد پاکستان کې خالی په تیر کال کې پوره شوی. کوسو هم د رضاکارانو لپاره پاکستان یو خونړی ځای دی خو تیر کال د 2013 نه خو په 2013 کې په پاکستان کې امدادي کارکونکو پر ضد اولس بریدونه شو چې پکې دویش کسان وجل شوي او ګرد نړۍ دغه کال 204 شپېته پیښو کې د پاکستان برخه خالی شپږ اشاریه درې فیصده جوړېدا. په داسې حال چې پاکستان کې د پولیو شری او نورې وباګانې موجودګي لري او د مخنیوي لپاره واکسینیشن په کار وي نو په دغه واکسینیشن چې کله امدادي کارکونکي ګوتې پوری کړي نو د هر رقم تشدد پکېږي. خو بیا د تیر دیرش کالو نه کله په ځان او کله په دښمن اخته افغانستان بیا د نړۍ له ټولو خطرناک ملک دی چې رضاکار پکې څوک نه پرېږدي. په کال 2014 راپور کې یاد ټول بریدونو درېمه برخه دغلته ترسره شوي. په امدادي کارکونکو افغانستان کې 450 بریدونه شوي او د خارجي عسکرو د افغانستان نه د وتو اوازې سره دغلته د امنیت حال نور هم خراب شوي. د چک هیواد امدادی ادارې پیپلز ان نیډ نه افغان امدادی کارکونکو بلخ ایالت کې تیر جون کې او وجل شل. د دې نوړاندې اپریل کې د اورزګان نه د طالبانو لخوا تختول شوی سیف د چیلډرن امدادی ادارې لپاره کارکونکو 15 افغانانو مړی طالبانو غورځولیو. راپور وړاندې وایي اویش هیوادونو کې 301 دیرش رضاکاران په نخښه شوي چې 140 پکې وجل شوي، اته اتیا جوبل شوي او 121 تختبل شوي. دا شمیرې د سګنی کال راپور کې شامل کړي شوي کوم بچ راتلونکي د منی په موسم کې شایع کیږي.
د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر پلاول زل باندې دا خبره تسلیم کړې ده چې د افغان حکومت او د بار ملکی مشرانو سره دوی د امن په لړ کې په مذاکراتو کې په دا وخت کې مصروف دي. نور تفصیل په دې موضوع باندې وایس اف امریکا په ریپورت کې نذیر احمد کاکړ ناورو.
د طالبانو ورک مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت خپل کلنی بیانیو کې تر دې وړاندې په افغانستان کې د خپلې ډلې د جګړې دفاع کوله، خو د چهارشنبه پر ورځ جاري سوي بیان کې هغه په بې ساري توګه د سولې د افغان او بهرنیو مرکچیانو سره د خبرو اترو دفاع کړې. د طالبانو مشر ویلي خبرې اترې په مذهبي توګه روا دي او دا د هغه ستراتیژي برخه دي چې له افغانستان څخه خارجي قواوي بهر کړي. ملا محمد عمر وای هم په دې خاطر له افغان او بهرنیو هیوادونو سره د طالبانو سیاسي مذاکرات د تش په نامه خارجي اشغال ختمولو او د یو خپلواکه اسلامي نظام پر ځای کولو برخه دي. دا بیان له هغه یو اونۍ وروسته راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په لومړي ځل مخامخ خبرې وسوې او د 14 کلنې جګړې د ختمولو لارې چارې وسنجول سوې. په عین حال کې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي له طالبانو سره د خبرو اترو دویم پړاو به په دریو اونیو کې دننه شروع شي. هغه د خبرې د چهارشنبه پر ورځ خوست ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې کړي چیرې چې ښاغلي اشرف غنی د تیرې یکشنبه دروازې د ځانمرګ برید له اغیزمنو کورنیو سره لیده کاته وکړل.
اول قدم واخیستل شو په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنوس دی باندې په دقت کار کو، ځکه الته موږ غوښتنه موږ اهداف درې یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل سي، یعنی یو سلسله جوړ سي. دا اوس ولا دوم دا و چې یو فیرست واخلو څه موضوعات چې ورونه لري.
صدر اشرف غنی وویل دواړه خواوې ډیر په احتیاط سره د تلپاتې سولې پروسې ولوري ته روان دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې د دې مذاکراتو دویم پړاو به چیرې ترسره کیږي، خو په دې خبره یې ټینګار وکړ چې زور، جګړه او وژنې د اختلافاتو په کمولو کې همکاري نسی کولای. ملا محمد عمر په خپل بیانیه کې دا هم ویلي چې دوی د لژکیو په شمول د ټولو افغانانو قانوني حقونه د خپل مذهبي مسؤلیت په توګه مني.
تفصیل د امریکې صدر باراک اوباما چې په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس کې کوم وینا کړې ده، او په دې وینا کې د ایران سره شوې د اټمي لوزنامې کلکه دفاع کړې ده. نو تفصیلات دا وایي چې د امریکې صدر باراک اوباما د شورو په ورځ د تهران د اټمي پروګرام په سر شوې د معاهدې کلکه دفاع کړې او ویلې دي چې دا د نړۍ د خپل وسره سمې بهترینه هڅې وي چې ایران د اټمي وسله ترلاسه کولو نه منی وساتي. په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس ته صدر اوباما ویلې چې دغه معاهده په وجه وس ایران سره د اټم بم جوړولو یو لار هم پاتې نشوه، او دغه معاهده د امریکا د هغې د ملګرو او د نړۍ د حفاظت او اضافي تحفظ ضمانتدار وګرځوله. هغه وویل کچرې په کانګرس کې د بیا کتنې په عمل کې دغه معاهده ته د منظوري ورکولو یو موقع د امریکې د لاسه ووته، نو تاریخ به موږ په سختو ټکو کې محاسبه کوي، او د ایران سره دغه شان یوې بلې معاهده ته رسیدلو موقع به موږ په خپل ژوند کې بیا ونه وینو. هغه د ایران سره د دې مذاکراتو په حق وویل چې دا د امریکې د مشرۍ زوراور مظاهره وه، او د خبریالانو سره د یوې ګنټې پورې روانې د سوالونو جوابونو په وخت هغه په ویانه کې شوې د دې معاهدې په حقله شکایتونه د ثبوتونو او دلایلو سره د غلط ثابتولو کوشش کوو. صدر اوباما د دې معاهدې په سر د مخالفه ریپبلیکنس قانوندانانو او د 2016 انتخاباتو دپاره د ریپبلیکن امیدوارانو له طرفه هم د سخت مخالفت سره مخ دی. صدر وای هغه د دې تمه لري چې په ایرانی معاهده به کانګرس کې زوراور بحث کیږي، او دا په کار هم ده، او چې یو واری کانګرس ته رسمي معاهده وړاندې کړی شي نو بیا به ورسره شپېته ورځې چې بحث پې وکړي او منظور یې کړي یا رد کړي. خو صدر دا لوز هم کړی دی چې کچرې کانګرس دغه معاهده رد کړه نو خپل د ویټو زور به استعمالوي، او د صدر د ویټو اثر ختمولو دپاره به بیا د کانګرس دواړو ایوانونو کې په دریو کې دوه برخې اکثریت ضروري. خو بلخوا یو ریپبلیکن سینیټر جان میکین دا خبره هم مني چې دغه معاهده به منظوره کړی شي. صدر اوباما وایي د ځینې مخالفینو لخوا دا اعتراض هم حقیقت نه سترګې پټول دي چې ایران سره د پرامن مقاصد لپاره هم اټمي صلاحیت نه دی پکار. هغه وویل نړۍ د پرامن مقاصد لپاره د ایران د نیوکلیای پروګرام نه انکار نشي کولای. خدای هم زیاته کړه چې په دې ټول رضادي چې ایران سره اټمي وسله نه ده پکار. صدر وایي کچري ایران د معاهده خلاف ورزي وکړه نو تو نتیجو سره به مخ کیږي چې پکې بیان اقتصادي پابندیاں شامل دي. صدر اویل د معاهده نه بغیر مونږ په منځني خطیز کې د نورو جنگونو خطر لیدې شو، او د سیمې نور ملکونه به مجبوره کېدل چې خپل اټمي وسله جوړه کړي. هغه دا هم اوی چې امریکا به منځني خطیز کې سیمایي جګړې نشي قابو کولای، خو امریکا د خپل منځني خطیز ملګرو سره داسې تعلیمي پروګرامونه ضرور جوړولای شي چې د کم یا بې تعلیم ځوانانو حالات به ښه کېدای شي، او هغوی بیا د مغرب پر ضد جنگ کې د دولت اسلامي په شان تندرا وډلو پروپاګاندا نه بچ کې دی شي. خبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق علي شاه سره د ډیوی ریډیو خبریالي صادق قاسم شاه مرکه کړې ده. نو راځي چې په دې مرکه کې واورو چې په راتلونکو ورځو کې به خبر پختونخوا او فاټا یا قبایلی سیمو کې موسم څنګه وي، او د بارانونو او د سیلې طوفان به څه صورت حالي.
نن په تقریبا درجه حرارت په خور کې سلويخ په فوشا او ځنې ځینې چې دا موږ دې کوم ساوډن ډیسټریکټ کې کوهات راغی نه خو ال تقریبا یو سلويخ ډیګري سنتیګریډ او خو دا ځکه زیات مزسی کې دې سره هوا کې نمیت تناسب ډېر زیات دی. تقریبا درش پیته پینځش پیته او شپېته خوښه مختلف علاقو کې دی، دې په وجه لږ ګرمي زیاته محسوس کیږي. بل راتلونکي وخت کې سبا شپېته یا هغه سره بل استثار تا په نوخار شعبای مردان او کدی شي چې په خور کې هم بعض علاقو کې باران شي، او جمعې پورې هم بیا چا سشته کې هزاره مالکن کې خور نوخار مردان چار سدر جی سر لگی دلی علاقے کو ہاٹ جی زمین کی باران اوشی ہو ہا هفته او اتوار نوخار او توابعی او هزاره ډیویژن کې اور سره کدی شي چې مردان کې هم لږ زیات فرنګ چا سیزدی کوم کې چې خورنه هم راتلی شي مختلف علاقو کې او دا سلسله به هفته اتوار تیر پوری جاری
نو دا باران به تیز وي د سره چې کوم څه قسمه ایمرجنسی بیړني حالات هم پیدا کېدی شي او کنه ځکه چې کوم صوبای چې کوم د ډیزاستر مینجمنت اتارټي اداره ده پی ډی ایم ای هغه هم په دې حق لا یو های الرټ جاری کړی دی چې بعض علاقو کې تیز هواګانې او باران کېدی شي
جی بالکل بعض علاقو کې لکه نو خراب هم ګولې یا صوبای والی نو دلته زیات باران چا سشتا هزاره ډیویژن کې هم چانس دی چې زیات باران شي هغه سره خورم کې به زیراځي او تاسو پته ده چې ډیرو خلکو د خورم کې خپل اجري پورنه جوړ کړی دي یا چې کومې ځمکې آبادی کړې دي پټو د پاره هم د خورم کې یا سیندونو په غاړه دي
تاسو د تیرو کلونو سره چې مقابله کوي نو د هر کال د شکال باران موسم کې بدلون راغلی دی بارونه کم کیږي زیات کیږي
نو دا هو مختلف کلونو کې مختلف شکل وي دی خپل ځنه وخت دا سمندري حالات داسې جوړ شي د سمندر درجه حرارت داسې جوړ شي چې باران نه غیب پوجي به د انډیا او پاکستان کې کم کیږي ځنه وخت داسې جوړ شي چې هغه کې باران نه به زیات کیږي دا خو هر کال د بل کال نه بدل او هغه کال حساب سره بیا په شکل کې باران نه
تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره خبرو کولو د موسم حالات نه خبرولو ډیره مهرباني
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د لایبرری چې هغه کتابخانه چرته چې خلک تلی شي او هلته کې د خپل خوخي کتابونه چې کم دی هغه لوستل شي په کرایه باندې هم کور ته راوړی شي د یو څو ورځو د پاره خو کتابونه واپس کول هم بیا لازمی خو موجوده د جدید ټکنالوژي په وخت کې ای بوکس او ډیجیټل بوکس چې کوم دي د هم ډیره زیاته چې کوم دي وده موندلې ده او خلک وس په خپل چې کوم وړو کې ټابلیټ دي خپل کمپیوټر دي په هغه باندې هم کتابونه لوستای شي په زیاده چې د کاغذ کتابونه یا جلدی کتابونه چې کومي هغه واخلي خو وس یو بل قسمه لایبرری چې کوم ده د هغه خبرې هم کیږي هغه ته هیومن لایبرری ویل کیږي دا هیومن لایبرری څه شی ده د غټول تفصیل به تاسو وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزیان جمع نوري
نن سبا یو شمیر بیلا بیلې داسې طریقې موجود دي چې د بنده ورسره کتابونو یا نور داسې قسمه لیکونو ته رسائی کېدلی شي لکه ډیجیټل ای بوکس چې شو یا د آډیو سیستم له لارې او بیا هغه په کاغذ چاپ شوي سیزونه خو خود هم ولې دلته د امریکې د ورجینیا نومي ایالت په ګم لایبرری کې یوه نوې طریقه هم شروع شوې ده په یو کتاب یا لیک باندې د ځان پوهولو هغه دا چې هسې خو دغه لایبرری کې هم لکه د نورو لایبرریانو په شان خلک راځي لوستن کوي تحقیق کوي او کتابونه ته لوستلو د پاره اخلي ولې یو بل طریقه دلته کې داسې هم شته چې تاسو د کتاب د لیکون کې سره خبرو اترو کولو لالارې هم په کتاب ځان په هول شي او په ځای د دې چې تاسو د یو لیک صفه واړوي را واړوي او ځان په پوها کوي تاسو د پاره یو انساني کتاب په شکل کې د کتاب لیکوال هم موجود کېدی شي او تاسو تر شلو منټو پورې ورسره خبرې کولې شي چې په لیکلي شوی سیزې ځان پوه کړی اوس دا مې مکار مو یو لیکواله ده چې د 15 کال په عمر کې د خپل ملک لایبرریانا د خانه جنگي د ډزه امریکا ته هجرت کړو هغه کیسې لیکي او وای زما کیسې ډېر خوخيږي هغه د خپل کیسو یو کتاب لیکل دي او چې کله خپل د یو انساني کتاب پر رنگ ورسره سو خبرې کوي نو بیا یې زبانی هم بیانوي کار مو وای آی
ثینک اټس جست مچ مور انټیمټ
زه غنم چې تاسو ډیر د نږدې تعلق جوړ شي سره کې چې څوک لیکوال در سره په خپل خبرې کوي او تاسو د ژوند د کتاب صفه اړول شي او ځان به پوهول شي ما د پاره خدا د سجادو په شان اثر لري دغه شان د دې لایبرری د یو ممبر ډینس فارګو وینا ده چې دا په یو کیسه باندې د پوهېدلو یو نوې طریقه ده زه غنم چې د چپ چاپ کتاب د صفو اړول په نسبت دا سه په یو کیسه باندې بند زیات زر او خپو پوه شي. لینډا هوسلینډر د پروګرامینګ د پاره د دې لایبرری سیستم مینیجر ده، او دلته کې د دې طریقې شروع کولو خیال هغه د فنلند سرخار هلسنکی کې د دغه رنګ یو پروګرام د کتلونا اخیسته و، او د خلکو دا طریقه ډیره خوښه شوه. کیرلاین ریګل چې د ګم لایبرری لایبرریان ده وایي
مونږ
سره ډیر خلک د دې طریقې په لړ کې خپل نظر شریکوي. دوی وایي چې دا یو داسې اعلی پروګرام دی د لایبرری چې وړاندې مو چیرې نه و کتلې. کیرلاین تمه لري چې داسې یو تخلیقي او سره کې په شریکه کار کولو والا پروګرام به په کامی سطح هم د امریکې په لایبرریانو کې شروع شي.
او سراندې کوم مطبوعاتو ته کتنه نن میډیا کوم خبرونو لزی ورکړي ته ټول تفصیل به مختار خلیل تاسو ته وایي.
د شپږو عالمی طاقتونو او د ایران ترمنځ د ایران پلان جمن اټومي پروګرام د نه پورز د شوی لوزنامې په باب لا نن د امریکای دوه مشهور ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ تفصیلی اداري لیکلي دي. د نیویارک ټایمز د اداري سرخط ته ایران سره اټومي لوزنامې د جنگ امکان کم کړي دي. د واشنگتن پوسټ د اداري سرخط ته ایران سره کړکیچنه او ګران بیا لوزنامه. د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ د اداریو شریکه خلاصه دا ده چې امریکای او لویو عالمی طاقتونو چې د نه پورز ایران سره کوم لوزنامه وکا، دا د سیاسي فشار او د فوزی اقداماتو د دړکو د ناکامه کېدو وروسته به شکا چې د میاشتو میاشتو د زرسترو خبرو اترو نتیجه ده. د دې لوزنامې تر مخه ایران باندې راتلونکو لسو پنځلسو کالو کې د اټومي وسلو د نه جوړولو قدغن لګولې شوی دی. دا لوزنامه یقینا چې د سفارتکارۍ په تازه تاریخ کې ډیره نتیجه خیز ده چې تر مخه به ایران نه صرف د اټومي وسلو تر لاسه کولو نه لري او ساتلې شي، ولې دا به د مشرق وسطا سیاست له سر دوباره یو نوی شکل هم ورکی. اداري زیاتې چې د شلو میاشتو د شواخون نه پس په شوی دی لوزنامه به ګرد نړۍ نور هم ډیره خوشاله وي که ایران د خپل ټولو اټومي تنصیباتو په ورانولو راضي شوی وي. خو لکه څنګه چې صدر اوباما ویلي دي، په دې لوزنامه کې هم د امریکې او د اسرائیل په شمول د نورو ټولو ملکونو هم خیر دی، ځکه چې د لوزنامې تر مخه به ایران د لاندې درجې د سوچکړې شوي یورینیم خپله ذخیره 98% راکمي، دغه شان د سینټریفیوجز شمیر به هم دریو کې دوه برخې راکمي. دین علاوه د اټومي توانایي بین الاقوامي اداره به ایران هر وخت د سارنې لاندې ساتي. بین الاقوامي معاینه کار چې د ایران د اټومي تنصیباتو د کمو ځایونو هم ملاحظه کول غواړي، دوی ته به نامني نه وي. د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ په اداریو کې دا هم لیکلی شوی دی چې د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د اټومي لوزنامې امیدونه د خبرو اترو په اخیری دورونو کې هغه وخت بالکل ختم شوی وو کله چې ایران او روس په ایران د روایتي وسلو او د بیلیسټک میزایلونو په سوداګانو د لګیدلي بندیز لرې کولو مطالبه وکړه. خو په دې معامله اخر فیصله دا وشوه چې په ایران به د روایتي وسلو د نه اخیستو بندیز تر 50 کالو او د بیلیسټک میزایلونو اخیستو بندیز به پې تر 8 کالو پورې لګېدلی وي. خو اداریې لیکي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران اټومي لوزنامه په مکمله توګه رد کړې ده او دا یوه تاریخي غلطي بللې ده. د اسرائیل دې دریز د لوزنامې ټوله خوشحالي ګډه وډه کړې ده. بلخوا امریکا کې هم د کانګرس ریپبلیکن غړو او د ریپبلیکن پارټۍ زیاتو صدارتي امیدوارانو ایران سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. دوی وایي چې د ایران په باب له څوک هم په خوشفهمۍ کې نه اوسیږي، ځکه چې ایران اسرائیل خپل یو ازلي دشمن تصور کوي، په امریکا هم ټکونه کوي، د حزب الله مرسته کوي او نور ډیر ترهګر تنظیمونه هم په قابو کې دي. د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ د اداریو خلاصه په دې ختمیږي چې ایران سره شوی لوزنامه یو طرف ته ډیره کړکیچنه او ګنجلکه ده او بل پلو ډیره ګران بیا. د دې سمدستي اثرات بداوي چې ایران ته به د بندیزونو د تکلیفونو نه د خلاصي لپاره سمدستي یو نیم سل ارب ډالر ورکول وي.
د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو سره نه خبرونه تاسو واوریدې. د ماخام د خبرونو سره به یو وار بیا د ماخام شپږ بجې نه واخله تر 12 بجو پورې د شپې د ډیبه ریډیو ټول ټیم تاسو ته تازه خبرونه خوندور پروګرامونه وړاندې کوي. تر هغه وخت پورې د سهارنی خبرونو ټیم له اجازه ورکړي. تر لا پامانه.